دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې متحده ایالات به په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. دوستانو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوي. په دې خبرونه کې یادونه کوو چې د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبرونه او رپورټونه هم لرو. په مکړه دې سات خبرونه ته دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې خودلی چې خاینو مولې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنوا په کنفرانس کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې نوې ژمنې وکړي. او متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه پوره معلومات نه دي ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون داسې وښوده چې خاین مولې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. د تانکس ګیوینګ یا شکرانې د ورځې د رخصتۍ په مناسبت ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره په ټلیفوني خبرو کې و. امریکایي نظامی افسر ته وویل زه به کله چې ته بیرته امریکا ته راستون شې تا وګورم او یا ښایي هلته درسره وګورم. ته نه پوهیږي چې څه پېښېږي. کله چې ولسمشر ترامپ څخه وروسته خبریالانو افغانستان ته د سفر د احتمال په اړه وپوښتل، نوموړي ویل په مناسب وخت کې به موږ یو شمېر په زړه پورې کارونه ترسره کړو. د امریکا د پوځ اعلی سرقومندانانو په دوامداره توګه د جګړې په سیمو کې امریکایي سرتیرو سره کتلي، خو پر ولسمشر ترامپ له دې کبله انتقاد کیږي چې د ولسمشرۍ دوه کاله یې تیر شوي، خو نوموړي تر اوسه هغه سیمو ته سفر نه دی کړی چې امریکایي سرتیري پکې په جګړه بوختي. تر ولسمشر ترامپ مخکې د امریکا دوو پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او جورج دبلیو بش افغانستان او عراق ته چې امریکایي سرتیري پکې په جګړو کې ښکیل دي وخت په وخت سفرونه کړي وو. ولسمشر ترامپ پرون همدارنګه خبریالانو ته ویل موږ د افغانستان په اړه ډیرو قوي مذاکراتو کې ښکیل یو، خو نوموړي ونه ویل چې آیا دا خبرې اترې مستقیمې له طالبانو سره دي کنه. طالبانو ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې له امریکایي استازو سره په قطر کې لږ تر لږه درې ځلې لیدکاته کړي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیایي پروژو او د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د جنوا کانفرنس کې نوې ژمنې وکړي. ټاکل شوی چې دا غونډه د راتلونکي اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو جوړه شي. میرمن دلیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه څلور مهم مسایل یاد کړل چې د غونډې په لومړۍ ورځ د هغو په اړه بحثونه کیږي.
چهار موضوع شامل بحث توانمندسازی زنان.
میرمن دلیل وایي په دې څلورو مسایلو کې د ښځو ځواکمنول او په تېره ښځو ته د حرفوي زده کړو برابرول، خصوصي سکتور، بې ځایه شوي کډوال او غذایي مصونیت او د وچکالۍ مسایل شامل دي. تمه ده چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله به د جنوا په کانفرانس کې ګډونه ویناوي وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن جمعه په لسو ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه ولایتونه نه دي خودلي چې نن نتایج اعلانېږي. خو د دې کمیسون رسیال مرزا محمد حق پرست تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا لس ولایتونه په لومړۍ کټګورۍ کې وو.
د دغو لسو ولایتونو ابتدایي نتایج به په دوهم د قوس اعلان سي. کوشش کیږي چې په تدریجي ډول باندې لس ولایتونه یا پنځه ولایتونه هغه اعلان ته وسپاري.
د ولسي جرګې انتخابات روان کال د تلي په 28 او 29 د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شول، خو په کندهار کې دا انتخابات یو اونۍ وروسته د لړم په 15 نیټه وشول او په غزنی کې تر اوسه هم نه دی ترسره شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی د غزنی ولایت د جاغوري او مالستان ولسوالیو په جګړو کې شپږ تنه ټپي شوي کسان د درملنې لپاره بهر ته استوي. خغلی غنی دا څرګندونې پارک کې د دې ولسوالیو له یو شمېر استازو سره په کتنه کې وکړي.
شش نفر
که ضرورت فرستادن. خغلی غنی وای شپږ کسان چې باید بهر ته استول شي وای امر شوی او امکان ورته برابر شوی. همدا په ټلیفوني خبرو کې ساسو غوښتنه و. نورو ټپیانو ته هم پاملرنه شوی او مرسته ورسره کیږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې جاغوري او مالستان ته د اړتیا وړ لومړنیو موادو د استول او بې ځای شو کورنیو ته خپلو مینو ته د رسنیدو پر مهال د نقدي مرستو امر هم ورکړي. دا ریپورتونه لمخې پر دې دوه ولسوالیو د طالبانو په وروستیو حملو کې د افغان ځواکونو ترڅنګ یو شمېر ملکي وګړي هم زیانمن شوي دي. متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په نړیوال سازمان کې د متحده ایالاتو استازی کینیت وارد پرون وویل چې ایران د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه د معلوماتو په پټولو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې. نوموړي زیاته کړه چې ایران په اتیایمه لسیزه کې هم لیبیا ته د کیمیاوي وسلو د انتقال خبره نه وه اعلان کړې او دا کار یې حتی وروسته له هغه مونه کړ چې لیبیا په 2011 کال کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته د دې وسلو لرل تایید کړل. ښاغلي وارد وویل په ایران کې جوړ شوي داسې توپونه، هوانونه او بومونه چې په سروکو کې کیمیاوي مواد کارول کېږي موندل شوي دي او دا ثابتوي چې ایران د خپلو کیمیاوي وړتیاو په اړه نړیوالو ته بشپړ معلومات نه دي ورکړي. دا اوترش د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ازبکستان کې د بشري حقونو عمومي وضعیت په تیرو دوو کلونو کې ښه شوی دی. کارین کنیسیال چې هیواد یې اوسمهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون وویل د ازبکستان چارواکو ډیر هغه بندیان خوشي کړي چې اروپایي ټولنې ورته اندېښنه لرله، خو میرمن کنیسیال زیاته کړه دا هیله منده ده چې نور بندیان به هم خوشي شي. هغې دا څرګندولې د ازبکستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړي. میرمن کنیسیال وویل اروپایي ټولنه به د اصلاحاتو په برخه کې د ازبکستان د حکومت د پراخ پروګرام ملاتړ وکړي. ښاغلي کاملوف وویل ازبکستان د مسؤلیت له حساس انتقالي پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په 2014 کال کې واک ته لرسېدو وروسته هڅې پیل کړې چې د منځنۍ اسیا دا هیواد د نړۍ پر مخ پرانیزي او د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د مهال له استبدادي پالیسیو څخه ډډه وکړي. او د تاجکستان حکومتي چارواکو پرون د لومړي ځل لپاره په یو زندان کې د بندیانو د خونړۍ مظاهرې په اړه څرګندونې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین تایید کړ چې د شمالي ښار خوجن په یو زندان کې د تشدد په پیخه کې 25 کسان وژل شوي. ښاغلي مهرالدین وویل چې مظاهره چیانو د زندان پر ساتونکو حمله وکړه، دوه پولیس افسران یې ووژل او 15 نور یې سخت ټپیان کړل. نوموړي زیاته کړه افسرانو غوښتل له دوی سره خبرې وکړي، خو مظاهره چیانو مقابلې ته دوام ورکړ او هڅه یې کوله چې له زندان نه وتښتي. د خوجن په دې زندان کې عمدتاً هغه بندیان ساتل کیږي چې په ترهګرۍ او افراطیت یا نورو جدي جرایمو مجرم پیژندل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په بروکسل کې د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر کارین کنیسیال په مشرۍ د اروپایي ټولنې او تاجکستان د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته په یو خبري کانفرانس کې وکړې. د تاجکستان حکومت د دې پیښې په اړه دوه اونۍ مخکې د نومبر په اوومه نیټه شوې وه تر دې دمه څه نه وویلې. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې ریپورټونه لرو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. ښاغلي ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په فلوریډا ایالت کې خبریالانو ته وویل تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دا خبرې به بریالۍ وي که نه. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دی. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریډا کې خبریالانو ته وویل نه پوهیږي چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي که نه، خو ده زیاته کړه چې دای به یې په بریالیتوب خوشحاله شي. موږ دا مهال په افغانستان کې د ډیرو جدي خبرو په حال کې یو چې ډیر خلک ترې خبر نه دي او ښایي دا لومړۍ خبرې وي. دا خبرې ډېرې جدي دي، ګورو به چې څه کېږي. که بریالی شي دا به ډېره لویه خبره وي او زه به ډېر ورته خوشحاله شم. ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته له دې څرګندونو مخکې د شکرانې د ورځې یا تانکس ګیوینګ په مناسبت په افغانستان کې له ډېره امریکایي پوځیانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. هغه د امریکا د هوایي ځواکونو یو جنرال ته وویل چې له هغه سره ښایي په افغانستان یا په امریکا کې وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د هیله مندی د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د ولسمشر انتخابات 15 میاشتې وروسته د 1998 کال د وری په 13 په پام کې دي. خلیل زاد چې په دې وروستیو کې افغانستان او سیمې ته یو لړ سفرونه وکړل، د راپورونو له مخې د دریو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل. لبلې خوا ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د ژنیف په کنفرانس کې چې د راروانې اونۍ د سهشنبې او چهارشنبې په ورځو جوړیږي هم خبرې وشي. تمه ده چې د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه په سیمه کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړو پر غوښتنه بیا ټینګار وکړي. ولسمشر اشرف غني پرون په خپله وینا کې په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډه مرګونی برید ته د اشارې په ترڅ کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل، د انتحارونو او چاودنو فابریکې د افغانستان په ګاونډ کې دي. ښاغلی غني چې د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو له یو شمیر اوسیدونکو سره په کتنه کې وینا کوله، زیاته کړه
فابریکای انفجار و انتحار در مملکت همجوار ماست، دیگه مورد قبول ما نیست، هیچ وقت مورد قبول ما نبوده، اما اینا سر حد اخلاق گذاشتن. جامعه بین المللی تقاضای واضح ما هم دیگه هم در جنیوایی خود باشه که آواز عدالت بشنوه، پارچای دخترها و مالمای ما را ببینن. دولتی که این رقم از توریسم حمایت میکنه مورد تقبیح قرار بده.
په کابل کې د سه شنبه په ورځ د دینی عالمانو په یو غونډه کې شاوخوا 60 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی او طالبانو هم د حمله غندلې ده. ولسمشر غني طالبانو ته په خطاب کې وویل چې غندل کافي نه دي، بلکې دوی باید له حملو لاس واخلي او سولې ته کښېني. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې وویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو او راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیویی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د کوڅي ادبیاتو او سندرو د اوریدو په اړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې په روان بهیر غږیږو.
افسانې هم د دې اثر شوی دی، نوی نوی افسانه نګاران پکې رالو، نوی نوی لنډې کیسې ولیکلې شوې. پخوا مونږ دا وې چې
په فنکار برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په کارونه غږیدلی یو.
لکه سلیم صاحب چې وی، یو د اورد شاعری ده، یو د احمد شاعری ده، د اورد شاعری ده، د یو زور شاعری ده.
په زرپانه کې به د لرغونی نورستان فلکلوریک کیسه اندر څنګه خدای شو واوري.
بل د شفتالو یا مڼی ګلدار څنګه، او دریم هم د انګور تاک یو شنه څنګه.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر قادرداد احوال واوري.
چې میلمه دی په ور در شي ورته پاڅه په هوس استقبال وکړو خواته.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی ولسم سرود واوري.
به هیرمند به هیواد به خلکو هیڅ یو شور په زړګي کې کله نه وو، خو اوس بل ډول خوبونه پریشان ویني.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د انساني ټولنې ټولې ټولنیزې دودیزې عقیدوي او ګڼې نورې خواوې په بر کې نیسي. انسانی ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونی او کمونی کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړې اغیز کوي، او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره